افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم او دروي اختر دویمه ورځ مو نیکمرغه. د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې پیل سوې جګړه د لسګونو وسلوالو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. سیاسي کارپوهان په کندهار کې د حشمت کرزي وژنه سیاسي ترور ګڼي. نور مطالب هم درته لرو خو اوس له جانقه الکوزینې خبرونه اورئ.
د جمهور رئیس حامد کرزی د اکا زوی په کندهار کې ووژل شو. د ننګرهار ولایت حصارک ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه نن له غرمې وروسته پای ته ورسېده او اسرائیلي ټانکونو د غزې د برېښنا سټېشن ویشتلی دی. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی د اکا زوی حشمت خلیل کرزی نن په کندهار کې د ویزان وژونکو حمله له امله ووژل شو. د کندهار د والی ویان دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل ځان وژونکی د میلمه په جامه کې د حشمت کرزی کور ته د اختر مبارکۍ په پلمه ورغلی و او دروغ بړ پر مهال یې په ځان پورې تړلي مواد وچول. په چاودنه کې یو ملکي وګړی هم وژل شوی دی. حشمت کرزی په کندهار ولایت کې د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي کمپاین مسؤول و. د ننګرهار ولایت حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نن سخته نښته وشوه. د حصارک ولسوال حاجي عبدالخالق معروف ازادي راډیو ته وویل نن سهار وختي شاوخوا څلور بجې وسلوالو طالبانو د حصارک په مرکزي سیمو کې پر ټولو امنیتي پوستو حملې وکړې خو جګړه نن له غرمې وروسته پای ته ورسېده. ښاغلی معروف وایي امنیتي ځواکونو هم پر طالبانو پراخ بریدونه پیل کړي ول او په لسګونو وسلوالو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د حصارک ولسوال زیاتوي په جګړه کې امنیتي ځواکونو ته هم ممکن مرګ ژوبله اوښتي وي خو تر اوسه یې په اړه دقیق معلومات نشته. له بلې خوا د سیمې یو قومي مشر حاجي محمد نبي ازادي راډیو ته وویل په دې جګړه کې څلور تنه عام خلک هم وژل شوي چې دوی ماشومان دي. وسلوالو طالبانو د حصارک د جګړې په اړه رسنیو ته تر اوسه څه نه دي ویلي. د کابل نړیوال هوایي ډګر چارواکي وایي له یو ساعت ځن وروسته په دې ډګر کې د الوتنو جریان بېرته عادي شوی دی. د هوایي ډګر د مطبوعاتو مسؤول نورالله حبیبي نن ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ د یوې تخنیکي ستونزې له امله له هوایي ډګر څخه د یو ساعت لپاره الوتنې ځنډول شوې وې.
البته پرون د پاکستان تیاری ته چې په افغانستان خاورې کې میدانوي ته اجازه ورکول شوې نه ده په خاطر د دې چې یو شرکت چارتر چې غوښتل تیاری نشست کې په دغه حالت کې یو مشکله تخنیکي تیر قسمه کې پیدا کړې وه چې د تیاره د خطر انزې کې نه ووتله او خطر انزې په دغه خاطر چې درې نیمو نه اله څلور نیمو پورې وتړل شوه نشست پرواز نه وه.
خاغلی حبیبی د ځینو خبری رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې وایي د کابل نړیوال هوایي ډګر کې د امنیتي ستونزو له امله الوتنې درېدلې دي. وسلوالو په دې وروستیو کې په هوایي ډګر د توغندیو حملې کړې وې. خبرونه له ازادي راډیو اوري. اسرائیلي ټانکونو د غزې ترانګې د برېښنا په یوازیني سټېشن بمباري وکړه. فلسطیني چارواکي وایي د برېښنا سټېشن فعالیت وروسته له هغې بند شو چې د سونګ موادو په زیرمې نن ګولۍ ولګېده. پاین حال کې د اسرائیلو جنگي الوتکو تېره شپه په غزه کې په شاوخوا شپېتو هدفونو بمباري وکړه او د اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د پرله پسې غوښتنو سره سره جګړې دوام وکړ. د فلسطین روغتیایي کارکوونکي وایي د اسرائیلو په حملو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه څلېرش کسان وژل شوي. اسرائیلي چارواکو نن وویل د غزې وسلوال د یو تونل له لارې اسرائیل ته داخل شول او په ډزو یې پنځه عسکر ووژل. د اسرائیلو پوځ وایي دا پیښه د غزې ترانګې پولې ته نږدې د اسرائیلو نهال اوز سیمه کې شوې ده. اسرائیل وایي په حمله کې یو حماس جنګیالی هم وژل شوی دی. د غزې په جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمېر له یولس سوه اوښتی او د قربانیانو اکثریت ملکیان دي. دغه راز درې پنځوس اسرائیلي عسکر او درې ملکي اسرائیلیان هم په شخړو کې وژل شوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي اسرائیل په غزه کې په ډلیزې وژنې تورن کړل او له مسلمانانو څخه یې وغوښتل چې فلسطینیانو ته دې وسلې ورکړي. خامنئي نن د اختر په مناسبت وینا کې وویل اسرائیل د یو قهرجن سپي او وحشي لیوه په څېر عمل کوي او په غزه کې بشري ناورین رامنځته کړی دی. د غزې په جګړه کې زیات کسان وژل شوي دي چې اکثریت ملکیان دي. د ایران ستر مذهبي مشر په غزه کې اوربند رد کړه او وایي حماس باید د بې وسلې کېدو پر ځای په وسلو سنبال شي. که داسې نه وي دوی به له خپل ځانه د دفاع توان ونه لري. ایران اسرائیل په رسمیت نه پیژني او د فلسطیني ډلو ملاتړ کوي. د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روس پلوو بلتون غوښتونکو ترمنځ جګړو له امله نړیوال څېړونکي نشي کولای چې د مالیزیا د هوایي شرکت د الوتکې د غورځېدو ساحې ته ورشي. د هالنډ عدلي وزارت نن وویل ساحې ته د غزیدلي سړک په اوږدو کې د جګړو له امله د هالنډ او استرالیا د کارپوهانو یوې ډلې ونه شو کړای چې په دونیتس کې له خپل مرکز څخه د پیښې ځای ته ولاړ شي. کیف پرون ویلي و چې عسکر یې د شختارسک خارګوټي په ګډون د مالیزیا د غورځېدلې الوتکې څخه د 10 کیلومتره په فاصله کې شاوخوا کلو ته داخل شوي دي. د روانو جګړو او چاودنو له امله د هالنډ او استرالیا د بې وسلې پولیسو ماموریت په تیرو دوو ورځو کې د الوتکې د غورځېدو ساحې ته د تلو پلان لغوه کړی و. تمه ده چې اروپایي اتحادیه نن د بروکسل په غونډه کې په اوکراین کې د مسکو د کړنو په غبرګون کې پر روسیې باندې نوي سخت بندیزونه ولګوي. د امریکا، برېټانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا مشران پرون د ټلیفون له لارې سلا شول چې د اوکراین په ختیځ کې له بلتون غوښتونکو څخه د مسکو د ملاتړ له امله پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي. د امریکا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي اروپایي اتحادیه پلان لري چې د بندیزونو په لیست کې 15 کسان او لږ تر لږه 2 روسي بانکونه ورزیات کړي. ورځپاڼې د اشخاصو نومونه چې ډیپلوماتیکي منابع ویلي د بندیزونو په لیست کې به ورزیات شي نه دي په ډاګه کړي. د شانګهای همکاري سازمان عمومي منشي دیمتري میزنسف د دې سازمان له مشیزې غونډې مخکې تاجکستان ته رسېدلی. نوموړي نن په دوشنبه کې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین اسلاف سره وکتل. دواړو خواوو د تروریزم، بیلتون غوښتنې او د نشه یي موادو د قاچاق په اړه د ګډو هلو ځلو پر لارو چارو بحث وکړ. د شانګهای همکاري سازمان کې چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان غړیتوب لري او د بهرنیو چارو وزیران به د چهارشنبه په ورځ په دوشنبه کې غونډه وکړي. او وروسته خبر ده چې چین د دې هېواد د کورني امنیت د پخواني مشر ژو یونګ کانګ په اړه چې د کمونست ګوند یو ډېر غښتلی غړی دی د اداري فساد څېړنه پیل کړې ده. د چین دولتي خبري رسنۍ وایي ګوند پریکړه کړې چې ژو له اصولو څخه د جدي سرغړونو په تور تعقیب کړي. دا لومړی ځل ده چې په چین کې په دې جګه سطحه یو چارواکی ته تعقیب یا تحقیقات لاندې نیول کېږي. یو کلن ژو له څو میاشتو راهیسې په عام محضر کې نه دی لیدل شوی. نوموړي په 2012 کال کې له تقاعد مخکې د واکمن کمونست ګوند سیاسي بیرو د کاري کمیټې د غړي او د چین د ملي امنیت وزارت په څوکیو کار کړی و. ژو د خپل 15 کلن ماموریت په جریان کې د چین د پولیسو، ملکي استخباراتو، ملیشه پولیسو، قاضیانو او څارنوالانو چارې څارلې. دا د دې سات مهم کورنی او نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر 4:00 شوې. پرونی کې اورید چې د ننګرهار په سرک ولسوالۍ کې پیل شوې جګړه د لسګونو وسلوالو په وجل کېدو سره پای ته ورسېده. سیاسي کارپوهان په کندهار کې د اشمت کرزي وژنه سیاسي ترور ګڼي.
دا زما د نظر یو سیاسي ترور دی وژنه ده، او دا قطعاً په کوم قومي یا فامیلي او شخصي ملحوظاتو نه دي، بلکې په سیاسي ملحوظاتو دي.
د فوز رد د امریکا د خاص پلټون کې هغه راپور دی چې وایي ل افغان فوز رد د امریکا یو اندازه مرسته سي وصلې لا درک سي وي.
د اخبار صدر چې له خاص نشر شوې دي زموږ د تایید ول نه دی.
د اختر پاړه ځینی ځنګړي راپورونه هم د تر لرو 219 پروګرامونه هم په همدې خبرونه کې ووري. ژوند په شیبو کې د اختر پر زیاتو لګښتونو خبري سوي.
نه خود واخله مامیز واخله سنځل واخله توت واخله کلچه واخله کیک واخله کیک دري خدای مې غاړي نه بندي په اسراف کې راځمږ ټول خلک بیجا لا باید لږ زره کم شي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم په همدې خبرونه کې اوریدلای شي. د ننګرهار په سرک ولسوالۍ کې پیل شوې جګړه چې پلسګونو وسلوالو پکې برخه درلوده پای ته ورسېده. د سرک ولسوالۍ چې په دې جګړه کې پلسګونو وسلوال وژل شوی دي. د ازادي رادیو خبریال شاه محمود شنواری په جلال آباد کې د تازه معلومات سره. شنواری صاحب، په جګړه کې د تلفاتو په اړه څه معلومات شته؟
ډېره مننه سالی صاحب. هغه روسي جزیات چې موږ ولسوالۍ نه ترلاسه کړل، ولسوال سره وغږېدلو. ولسوال یو خو د هغه د وسلوالو تعداد تر 1500 پورې یاد کړي، شاوخوا 1500 تنه وسلوالو چې په دې کې ځینې پاکستاني هم وو. دوی دغه سهار 4:00 چې په ټول امنیتي پوستو باندې ډلیز بریدونه پیل کړي وو. د دوی شاوخوا 15 ساعته دغه جګړې دوام وکړ چې غرمه مهال د وسلوالو دغه بیجي په شاوتم بولو. خو ولسوالۍ چې په ځینو سیمو کې تهدید موجود دی، او دوی په پام کې لري چې عملیات هم دغه سیمو کې پیل کړي. د مرګوب لپاره دوی هماغه تعداد وښي چې اتیاونه نیولې تر سلو پورې اول طالبان ته مرګوب لا وښي. د همدارنګه شپږ تنه امنیتي سرتیري وژل شوي دي، او اته تن نور زخمیان شوي چې زخمیان هم ننګرهار مرکزي روغتون ته انتقال کړو.
ولسوال چې د تهدید یادونه کړې ده، مقصد څه دی؟ څه ډول تهدید موجود دی په دې ولسوالۍ کې؟ لا هم
ولسوال وای چې یو خدغه ول وسلوالو تعداد ډیر زیات وو چې په ټوله متی پوسټو باندې بریټ کړی وو. دوی ځینې سیمو کې طالبان شاته تمبولې دي، یعنې دغه ولسوالۍ د حدودات څخه هم ستړې دي، شاته کې کړی دی. او ځینې سیمې دي چې هلته اوس هم طالبان شتون لري ولې جګړه نشته. دوی وایي چې هلته اړتیا لیدل کېږي تر څو عملیات وشي چې دغه سیمې طالبان څخه پاک شي، خو لا هم طالبان شته ولې جګړه بند نه شوې، یعنې جګړه نشته.
بل ولسوال او نور چارواکي څه وایي چې دغه وسلوال څوک و؟ افغان وسلوال و که بهرنیان هم پکې شامل دي؟
ولسوال خو ویل چې ځینې پاکستانی طالبان هم په دغه وسلوالو کې شامل دي، ځکه له دینه وړاندې هم چې دغه فدرالیز بریدونه په اسارک ولسوالۍ کې ترسره شوي وو، په هغې کې پاکستاني وسلوالو هم ګډون درلوده. د سیمې خلکو سره هم چې وغږېدلو له غرمې نه وروسته د حسارک ولسوالۍ کې د ټلیفوني اړیکې هم ډېر ښکته شوي دي، یو بل سره تماس هم نه نیول کېږي. خو چې کوم قومي مشران هغوی سره زه وغږېدلم، دوی هم ویل چې په وسلوالو کې یو شمېر پاکستانیان هم لیدل کېږي، چې ځکه دوی چې لیدنه وړاندې چې هر وخت دغه دلیل بریدونه شوي دي په هغه کې پاکستانیانو موجودیت. او بله مهمه خبره چې د ملکي خلکو تلفاتو په اړه ده، هغه د قومي مشر حاجي محمد نبي وویل چې څلور تنه وزر شوي دي چې په هغه کې دوه تنه ماشومان دي. دی وایي چې امکان دی ولري چې نورو ملکیان ته هم تلفات اوښتي وي، خو دا چې خلک د ویرې نه له خورو څخه بهر نه شي راوتلی، نو د تلفات دقیقه شمېره لا تر اوسه نه ده معلومه چې نور ملکیان ته به څومره تلفات اوښتي وي.
او د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه څه ویلي دي؟
نه، او سوال طالبانو تر اوسه پورې د حسارک جګړې په اړه هېڅ رسنۍ ته سره نه شریک کړي، او موږ هم هڅه وکړله چې د هغوی نظر پرې اړه واخلو، ولې د اړیکې نیولو باندې هم بریالي نه شو.
ومردل چې د ننګرهار پر حسارک ولسوالۍ د وسلوالو کسانو لخوا ډله ییزه حمله پای ته ورسېده. د دې ولسوالۍ ولسوال وایي چې شاوخوا یو نیم زر وسلوالو کسانو دغه جګړه پیل کړې وه چې 15 ساعته یې دوام وکړ، او په دې جګړه کې تر 80 زیات وسلوال کسان وژل شوي دي. په کندهار کې د ولسمشر حمید کرزي د کازوی حشمت خلیل کرزي نن سهار په یو وزن وژن کې حمله کې په خپل کور کې ووژل سو. د کندهار ولی په یو اعلامیه کې دغه حمله غندلې او ویلي دي چې حمله کوونکی 14 کلن و چې منفجره مواد یې په خپل لنګوټه کې ځای پر ځای کړی و. د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. رښتینی صاحب، ستاسو وتوانید تاسو چې د پیښې هماغه ساحه وګورئ چې دغه حمله پکې سوې ده، یا دغه کور ته د ورتګ اجازه تاسو ته درکړل شوه؟
نه، اوس د کلاشا او خوا او دغه راز بیخي د کندهار ښار د شکاپور دروازې څخه تر ډنډ ولسوالۍ پورې دغه ساحه د امنیتي ځواکونو د خوا کلابند ده. داسې ویل کېږي چې د مرکز کابل څخه ځینې لوړ پوړي دولتي مقامات د حشمت خلیل کرزي د جنازې د مراسمو د ګډون لپاره کندهار ته سفر وکړي. لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه، د کندهار چارواکو او دغه راز عامو خلکو چې موږ خبرې ورسره کړي دي، د حشمت خلیل کرزي وژل کېدلې غندلې دي. کندهار والي یوه خبرپاڼه خبره کړې ده او ویلي دي چې حشمت خلیل کرزي د کندهار لپاره یو دیوال و. والي تکړه چې یو شپارس کلن هلک په خپل لنګوټه کې لکه مخکې چې ریپورټو کې یادونه وسوه، د میلمنو په منځ کې د حشمت کور ته ورغلی او پر هغه یې حمله کړې ده. والي ویلي چې په دغه حمله کې یو بل کس هم ټپي شوی دی. دغه حمله د افغانستان د دښمنانو کار بللی. حشمت خلیل کرزی د ولسمشر د اکازی او دغه راز د جمهور ریاست په تیرو انتخاباتو کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د کمپاین ډیر مهم غړی و دلته په کندهار کې. تر اوسه لا هم د وژنې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی.
ومردل چې د ولسمشر د اکازی حشمت کرزی نن په کندهار کې په خپل کور کې په یو ځان وژن کې حمله کې ووژل سو. نوموړی د ولسمشری په انتخاباتو کې د کاندید اشرف غنی احمدزی د کمپاین مسؤل و. د حشمت کرزی د وژنې په اړه جانقال کوزی د سیاسي چارو له کارپو یونس فکور سره مرکه کړې. شغلی فکور وی
دا د کندهار د ځوانو مشرانو په دار اورستی کې یو د وغو څخو د خلیل خان زوی دی د کرزی صاحب د ورور د اکا ویل کېدل هم چې د دې ترمنځ هم کورنۍ اړیکې او هم سیاسي روغنی دی. دا امنیتی کمپنی درلوده او پر اورسته کې په کندهار کې اوسه ده. کله کله کابل ته راتلی د ډاکټر صاحب اشرف غنی په کمپاین کې ډیر قوي رول په کندهار کې درلودي. مصارف او دا قومي روابط د داد پر غالا خسته و داشته ویل که دلک چیزی در تاسا باشیم غنی کامیابی توری چیزی آشمات د کندهار د ډیرو کلیو مسؤلینو د جمهوریت څخه یې د خوایا والي بوي او یا به مسؤلیت د بیا خوا ده ته سپارل کېږي په دغسې یو زمان کې چې لا د انتخاباتو موضوع معلومه نه ده. همداسې یو شخصیت چې په کندهار کې خصوصا نه یوازې یو په درانو او په پولیسو کې بلکې په نورو اقوامو کې د نامه خاوندو د پلار د خوا نو زه فکر کوم یو لو ځایه ده د کندهار دپاره. دا زما د نظره یو سیاسي ترور دی وژنه ده او دا قطعا په کوم قومي یا فامیلي او شخصي ملحوظاتو نه دي بلکې په سیاسي ملحوظاتو دي.
انجینر صاحب تاسې ورته اشاره وکړه چې د امنیتي کمپنۍ هم درلودله او دومره مهم شخصیت هم و په قومي لحاظ او په ټولنه کې یعنې دریځې مهم و. ځانمرګې څنګه تیریږي د دومره دغه نه په اصطلاح امنیتي پوستونه یا د امنیتي تلاشیونه؟
یو د خپل شخصي طبیعت پرې ماله درلودله، بې پروا سړی و. د کندهار خلیل خان که تاسې نوم اورېدلی د هغه سړي زوی یعنی د کندهار د خانه والا خلکو څخه و. خپل دې هم دونه توجه خپل امنیت ته نه کاوه باوجود چې خپل شخصي ګارډونه یې درلودله. زه فکر کوم د دې پېښې علت به دا وي چې د ده په شخصي ګارډ کې نفوذ سوی دی او طبیعي وه شاوخوا یې د پولیسو د خوا به ساتل کېدل، ولې داخل کې دوه درې ځایه د داسې یو کلا ده په دغه کې ډنډ ولسوالۍ کې جوړه کړې ده. درې دیوالونه لري او دروازې لري، هر ځای خلک چکېږي او د ده د شخصي کمپنۍ. نو داسې یو سړی بې دې چې په دغه د ده په امنیتي حلقو کې نفوذ نه وي بل څوک داسې کولی نه شي.
د حشمت کرزي مړینه به په د کندهار په امنیت باندې په مجموع کې څه اغېز وکړي او په خاص ډول د افغانستان په جنوب څه اغېز وکړي؟
زه فکر کوم د کندهار امنیت او د ولسوالیو ډېرې لهغې هم خراب دي، ولې د هغه د مشران په زور د ښار په منځ کې امنیت تامینوي، د خلکو همکاري نه جلبوي. دې لهغې هم د کندهار د څلور اطرافو وضع خراب او په دار وروستۍ کې تاسو ولیدل ډېر بد حملې د منطقې استخباراتو طالبانو په نامه وکړل. د ده نه موجودیت په امنیت کې دا به یو لو بل خلام راولي، یو په رواني لحاظ هغه دا چې داسې یو شخصیت چې د کرزي د نږدې و څخه هم دی امنیتي خلا او درزونه یې په ساتلو کې وجود لري او امان نه دی، نو طبیعي دی نو نورو خلکو او چارواکو ته به هم رواني لحاظ یو تشویش پیدا کېږي.
د سیاسي چارو کارپو یونس فکورو مخکې مو راپورټ درلود چې د ننګرهار په سرک ولسوالۍ کې پیل شوې جګړه پای ته ورسېده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې جګړه کې تر 500 ډېر وسلوال وژل شوي دي. تفصیل د نجی سپی په راپورټ کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې له پایته رسیدو وروسته تصفیوي عملیات پیل شوي. د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي رادیو ته وویل چې په دې څو ساعتونو خطه کې له 500 څخه ډېر وسلوال وژل شوي او تر اویاو ډېر نور ټپیان دي.
خوشبختانه د افغان امنیتي ځواکونو په هڅو د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې حمله پای ته رسېدلې او اوس مهال په سیمه کې د تروریستانو د له منځه وړلو لپاره تصفیوي عملیات پیل شوي دي. درانه تلفات هم دښمن ته اوښتي. له 500 څخه ډېر وسلوال وژل شوي او تر اویا و ډېر ټپیان دي. یو شمېر وسلې او مهمات هم افغان امنیتي ځواکونو ترلاسه کړي دي.
نوموړي وویل چې نن سهار وختي شاوخوا 4 بجې وسلوالو مخالفانو د حصارک په مرکزي سیمو کې پر ټولو امنیتي پوستو حمله کړې وه چې وروسته بیا د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه پیل شوه. ښاغلي دانش وویل چې په دې نښته کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو شپږ تنه پولیس د تصفیوي عملیاتو پر مهال وژل شوي. تر دې مخکې د سیمې یو تن قومي مخور حاجي محمد نبي ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې جګړه کې 4 تنه عام خلک وژل شوي چې دوه تنه پکې ماشومان دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په وژل شوو وسلوالو کې یو شمیر پاکستانی وګړي هم شامل دي. دوی وایي چې ممکن د حمله هم د پاکستان د استخباراتي شبکې لخوا پلان شوی وي. وسلوالو طالبانو د حصارک جګړې په اړه رسنیو ته تر اوسه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې هم په هلمند، کندهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو له لورې ډلیزې حملې ترسره شوي چې تر ډېره یې مسؤول د پاکستان استخباراتي شبکه بلل کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت د دې هیواد لپاره د امریکا د خاص پلټون کې هغه راپور ردوي چې ویل افغان پوځ سره د امریکا یو اندازه مرسته سوی وسلې له درک سوي دي. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي تر اوسه پورې افغان پوځ د امریکا او نورو مرسته کوونکو هیوادونو لخوا یوازې د ضرورت پر اساس وسلې ورکړل شوي او دا راپور نه سمبول چې ګڼې له دې وسلو څخه یو اندازه لا درک سوې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي جان سوپکو په تازه راپور کې راغلي چې د امریکا حکومت له 2014 میلادي کال نه تر اوسه پورې افغان پوځ او پولیسو ته شاوخوا 100 میله سلا ورکړي، خو راپور زیاتوي چې دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې وسلې چیرې دي. اوان د راپور په برخه کې راغلي چې له افغان پوځ سره مرسته سوی وسلې یو پر لسمه برخه لا درک ده. خود افغانستان دفاع وزارت بیا دا راپور ناسم بولي او وایي چې افغان پوځ ته سلا په منفردانه ډول د امریکایانو له لورې ورکول کېږي او دوی د وسلو دومره ستر ډیپوګانې نه لري چې ترې وسلې ورکې سي. د دفاع وزارت د اپریشن رئیس جنرال افسلمان پر اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې کې شک نشته چې زموږ ټول تجهیزات او سلا وسایل د ټول د امریکایانو څخه دا سیک مالي کې مونږ اصلا تر اوسه پورې مرکزي ډیپوګان نه لرو چې په دې کمیت د دوستان د امریکایانو سلا موږ خپل یعنی اخیسته وای او خپل قطعات او جسامو ته موږ توزیع کړی وای. دا د اخبار چې در چا له خوا چې نشر شوی دی زموږ د تایید ول نه دی.
شغله ایمانوی شاید امریکا د سرپلټون کې هدف هغه وسلې وي چې د جګړو پر مهال د وسلوالو مخالفینو لاستور غلي دي. خود افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي پلټون کې پر راپور کې راغلي چې ستونزه د وسلو په شمیر کې ده، ځکه د دوی په باور په لومړي سر کې افغان پوسټ د غوی لاړتیا څخه زیاته وسله ورکړل شوې ده. راپور زیاتوي چې دا وسلې د غلا او رکیدو او یا هم ناوړ ګټه اخیستنې له خطرونو سره مخامخ دي او یا هم شای په تور بازار کې پلورل شوی وي. بلورته د پوځي چارو کارپوهان وایي امریکا او نور مرسته کوونکو هیوادونو افغان پوځ په اندازه وسلان نه ورکړي چې دوی ورته اړتیا درلوده. د پوځي چارو کارپوه رحمت الله رؤفی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
دومره لوی د پوګانی اردو نه لري، البته اکثره سالګانش توزیع کړي د امریکایانو په توزیع کړي اردو ته اردو شوی کوم تم بعضی د پوګانی کولاري په کل اردوګانو کې او لوګانو کې دومره زیات وسی سلاوی دوی سره نشه دی کوم تم بوی هغه په وخت زمان دغه نه استفاده کوي.
شغله رفی وای شای کوم وسلې چې د افغانستان په تور بازارونو کې پلورل کیږي او یا له غیر مسؤل وسلوالو ډلو سره موجود دي، هغه د پخواني حکومتونو څخه پاتې وسلې وي چې د کورونی جګړو پر مهال لوټ شوی دي. کله وی خو افغان پوځ او پولیس سره د مرسته سوی وسلو د لادرک کېدو راپورونه خبرېږي، خو افغان حکومت بیا تل انتقاد کوي چې نړیوالو مرسته کوونکو په ځانګړي توګه امریکا د ضرورت پر اساس افغان پوځ ته تجهیزات نه دی ورکړي. د پوځي شارو کارپوهان هم وایي اوس چې افغانانو ته د امنیت ساتلو او جګړو ټول مسؤلیت سپارل شوی نو نړیوالو ته لازمه ده چې له افغانانو سره پوځي مرستې زیاتې کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفتشان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته اوریدلای سي. په پام کې ده چې اروپایي اتحادیه نن پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي. ویل کیږي چې نوي بندیزونه به د روسیې د سترو بانکونو فعالیتونه محدود کړي. تفصیل د نوریاس نوري په رپورت کې.
اروپایي اتحادیه بنن پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي. دغه بندیزونه به د روسیې مالی، انرژي او دفاعي سکتورونه په نخښه کړي. د اروپایي اتحادیې د ټولو غړو هیوادونو سفیران به په بروکسل کې په غونډه کې دغه نوي بندیزونه نن تصفیه کړي چې پکې د اروپا مارکیټونو ته د روسي بانکونو پر لاسرسي، د دې هیواد د انرژي له سکتور سره پر معاملاتو محدودیتونه او پر وسلو او هغو موادو چې د دوو اهدافو لپاره کارول کېدای شي بندیزونه شامل وي. د اروپایي اتحادیې سرچینو له مخې د غراز د اتحادیه په پام کې لري چې د بندیزونو په هغه فهرست کې د اتو نورو افرادو او درې شرکتونو نومونه ورزیات کړي چې د اوکراین په شخړو کې په لاس لرلو تورن دي. دغه نومونه به وروسته له هغې چې د اروپایي اتحادیې په رسمي اسنادو کې ثبت شي د چهارشنبې په ورځ اپډاګه شي. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې دغه نوي بندیزونه به د روسیې د سیبر بانک او وی ټي بي بانک په ګډون د سرو بانکونو فعالیتونه محدود کړي. د راپور له مخې دغه نوي اقدامات د هغه پلان یوه برخه ده چې هدف یې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین د فشارونو زیاتول دي. پوتین د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي اتحادیې تورن کړی دی چې د اوکراین په ختیځ کې روسي بیلتون غوښتونکو ته روزنه، خلک او وسلې ورکوي. روسیه یاغیانو ته د وسلو له ورکولو انکار کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مرستیال تونی بلینکن د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې وویل چې اروپایي اتحاد باید پر روسیې سخت بندیزونه ولګوي. موږ تمه کوو چې اروپایي اتحاد روانه اونۍ د روسیې د اقتصاد اساسي سکتورونو په ګډون د دې هیواد په وړاندې د پام وړ نور اقدامات وکړي. د امریکا متحده ایالات به هم په خپل وار او له اروپا سره په بشپړه هماهنګۍ نور اقدامات عملي کړي. پر روسیې دغه نوې بندیزونو لګولو غوښتنه وروسته له هغې زیاته شوه چې د مالیزیا د هوایي شرکت یوه مسافر وړونکې الوتکه د جولای په 18 د اوکراین په ختیځ دونسک راوغورځېده. لویدیځ روسي پلوه بیلتون غوښتونکي دغه الوتکې پر ویشتلو او نسکورولو تورنوي، او روسیې هم په دې خاطر ملامتوي چې دغو وسلوالو ته داسې وسلې او تجهیزات ورکړي چې کولی شي دغسې یو کار وکړي. روسیه او بیلتون غوښتونکي وسلوال بیا د دغې الوتکې د راغورځېدو ملامتي د اوکراین پر حکومت اچوي. تېره اونۍ هم اروپایي اتحادیې په تور لیست کې د 15 نورو افرادو او تلس شرکتونو او ادارو نمونه زیات کړي وو. په دغه لیست کې د هغو روسانو او کمپنیو نمونه شامل دي چې د اوکراین په ختیځ کې له وسلوال پاتون سره اړیکې پالي.
تاسې ازادي رادیو ته غوښتنه کوي د انټرنیټ اسانتیا لري، کولای شي چې د ازادي رادیو ټولې خبرونې پر انټرنیټ صافي او واضح واورئ چې د ویب سټ آدرس مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. دغه راسکه فیسبوک کاروئ، کولای شي چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه در سره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي او په بیلابیلو بحثونو کې برخه واخلئ. د فیسبوک پاڼې پته مو ده facebook.com/ازادي رادیو. د واشنگتن د 2014 میلادي کال د راپور لمخې چې په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په نامه دی، شمالي کوریا د نړۍ تر ټولو ځپونکی هیواد دی. د ځکه چې په دې هیواد کې پر مذهبي ادارو بندیز دی او هغه چا ته سزا ورکول کیږي چې پرته له جوازه مذهبي فعالیتونه کوي. په نړۍ کې داسې نور هیوادونه هم شته. په دې اړه د ملالی بشیر راپور ورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادي په نامه پروند یو راپور خپور کړی دی. دغه راپور چې په نړۍ کې د مذهبي ازادي په نامه دی، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا هر کال خپریږي. د راپور لمخې د نړۍ تر ټولو د مذهبي ازادي ځپونکي هیواد شمالي کوریا دی. د دې راپور مخده ده چې د مذهبي ازادي پر وړاندې تاوتریخوالي ته د نړۍ پام ورواړوي. د دې راپور لمخې په هغو هیوادونو کې چې پر وګړو د مذهبي ازادي محدودیتونه لګول کیږي، ایران، سعودي عربستان او سودان هم شامل دي. هیوادونو په 2014 کال کې د هغو مذهبي ډلو پر غړیو سخت بندیز لګولی وو چې د دې هیوادونو د دولتونو لخوا په رسمیتونو پیژندل سوي پرته نورو مذهبونو لپاره فعالیت کاوه. راپور زیاتوي چې په تاجکستان، ازبکستان، چین او کیوبا کې مذهبي فعالیتونه یوازې هغه وخت قانوني ګڼل کیږي چې په ښکاره توګه له دولته جواز ولري. راپور وایي چې پاکستان د کفر په تور پر خلکو د قانون تطبیق ته دوام ورکړی دی، او د عراق او سوریه حکومتونه د اقلیتونو چې د سخت دریځو لخوا وجل کیږي په ژغورنه کې پاتې راغلي دي. په دې راپور کې راغلي دي چې روسیه د سخت دریځي پر خلاف یو نوی قانون جاری کړی دی چې د مذهبي اقلیتونو ازادي نور هم سلبوي. د دې قانون لمخې د بهرنیانو لپاره اوس دا غیر قانوني ده چې په مذهبي ادارو کې غړیتوب ولري. ټول نړۍ ته پکاتو سره راپور زیاتوي چې په 2014 کال کې د نړۍ تر ټولو زیات بے ځای سوي خلک مذهبي اقلیتونه ول. راپور زیاتوي چې د نړۍ په هر کونج کې ملیونونه عیسویان، مسلمانان، هندوان او له نورو مذهبونو سره اړوند کسان د خپل مذهبي عقیدو له کبله بے ځای کېدو ته مجبور کړل سوي دي. په دغه راپور کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له قوله لیکل سوي دي، تاریخ ښيي چې هغه هیوادونه چې د خپل خلکو حقونه چې پکې مذهبي ازادي هم شامله ده پر ځای کوي، زیات عادلانه، ډیر آرام او سولې ایز ډیر کامیاب وي، او هغه هیوادونه چې د خپل خلکو حقونه نه پر ځای کوي د ځان لپاره د نفاق، سخت دریځي او تاوتریخوالي زهرجن زړی شندي.
ستاسو لا پیغامونه نه
د لغمان ولایت الینګار او سوالی هغه سیمه ده چې د مستلام مرکز نه شمال لور ته 20 کیلومتر کې پرته ول سوالی ده. یاد ول سوالی په دنګ ورونه کې وګده پرته ده. خود په سالی دره رسیدو سره هوایی مرغان دغه درې ته مخه کړي ده چالنګار ته خلا ور بخلی. په دغه مرغانو کې لګلګان، هلې او ځانې شامل دي چې لسکینه واورو دغه ځانې لې کلي کده سنغار تر اپیږي. خو دلته ښکاریانو چړونو کې ډنډونه جوړ کړی دي. خو کله چې دغه مرغان په ډنډونو کې کینی، ښکاریان بیا پرناکار ډزې کوي چې په دغه کار باندې د مرغانو نسل بیخي له بای نه ځي. او بله خبره د پټه پاتې نه شي چې یاد ولسوالۍ لوی سیند لري، په دې سیند باندې خپل سرې خلک ماهیانو ته شاد کوي، یاد او اچوي او اوبه هم خرابوي. خو یو څو کاله مخکې کرزي یو بیان خپره کړې وه، خو چا پرې عمل نه دی کړی. خدای دې وکړي چې زما دغه خبر خور شي او عمل پرې وکړي.
د ازادي رادیو د یو اوریدونکو ټلیفوني پیغام اوریدل. ل دې سره په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې کېدونکو د مهمو خبرونو سرخطونه له جانقه ال کوزین اوري.
د ننګرهار ولایت حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نن سخته جګړه وشوه.